که ولن زده که کورس لارشین کور که ما خطر که پلانکه زده که تو ول درس نزده که ولای مثلاً رشخان پوی وای ورس دای دی خبر سر دیکی کلش استاد وی یا استاد خبر ور تکی استاد نسبت تکی بدون تاثیر نکی
دا کابل پوهنتون محصل ثناء الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او دوی د توجه چې وي بل خواوي، څوک ګیمونه وهي، څوک هغه او څوک چې مخته کېني، استاد درس صحیح په فکري مجهز وي، درسونه چې صحیح فکر او غوږ نیول وي هغه نمرې د نورو شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وي هغه باندې فکر وکړي، هر ځای کې چې بس هغه وي فیسبوک استعمالوي. نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه موږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لرې وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې له زده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول، کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي، درس یې څنګه زده شي؟ د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم، مهمه نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې زه کله یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي، تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي، او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي، د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي، لږ تر لږه شل کارونه. هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ، تلیفون باید خپل غلی کړئ، تلویزیون باید غلی کړئ، آرام ځای ته باید ورشئ، رڼا باید موزونه وي، خلم باید وچنه سي، هیڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ، سوال ولرئ، مسأله ولرئ له ځان سره. مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډیر خواړه ډیر مشکل پیدا کوي، تر کم خوړو معمولا څوک ډیر موړ وي هغه تمرکز نشي کولای، تر دې چې ډیر وږی وي. ولې معتدل انسان ډیر تمرکز کولای شي؟ اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي، د تمرکز لپاره ډیر کومک کوي.
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولای او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته را بولم. آصفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نه شي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکی دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دي، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیزه کارونه چې محصلین کوي سبب دی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماسترۍ او د ډاکټرا درلودل د یو استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاگرد نشي کولای هغه عزم کړي، دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ته راځي کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوٹ واخلي؟ آیا د کتاب د مخ نه وایي؟ آیا دغه مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوٹ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوٹ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوٹ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډیر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي، نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی بڼه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپږ اووه ساعته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشد که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري، هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدې وڅکي، خپل زین مو آرام کړي، کافي خوب وکړي، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړي. ټول هڅه مکوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړي یا دوه کتاب خلاص کړي، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړي، ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړي، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړي، او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مکوي موضوعات، ل یادې مکوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځ شنبه په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تای پنخه شو. هغه دولس کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبريال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبريالانو د هغه پنخه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي بریټ بللې. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبريالانو بیا د دې پیښې څېړنه وخت وايي چې عاملان دې مجازات شي. خو الیاس دای سړول یو شخص د هغه لوی هیلت سوا کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مدثر دعوت سره د نن خبرونه کیران غاړل. دا واتساب خره غلاس ازادي رادیو ته لمړی تسلیت ومنه.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو کوم سلامونه ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص؟
دای هغه شخصیت هر چاته معلومه. هغه یو پیژندل شوی تیرا و یو لایق سړی وو او خپل تر واسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد درې دی په دا سال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر هم ملګرو هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده د هلمند څخه ووځه. هغه ویل زه دې ولایت سړی یم همدلته اوسېږم همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي د دې همسنګران دي د کورنۍ خپلوان هر څوک دومره درد بشاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته نه د دایي ملګرو ته او نه هم هغه چاته رسیدلې وي چې د پیژنتې. دا یو بیل شخص و یو جبغران دی شخص و یو وطن دوست شخص و او د خپل واد خپل سره مینه درلوده او په دې لار کې خپل ژوند هم لاسه ورکړي.
دای تل یو خبره لمو سره هم کوله چې زړی غواړي تل خبرونه د ملت لوړان دکړي. خو ډیر کله دا خبرونه په منفي خبرونه بدلیدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده کپخکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و دای تری خو خو اما دا درديدلو خبرونه پاړي درديدلو خبرونه پاړي بیا تاسو ته کور کې سو ویل چې هغه خبرونه چې خبريږي د دې احساس سترسي
ما خو مز په کور کې یو ځای یو هر ورځ به یو راپورم خبره ده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې وو. حکومت به ورته اخطارونه ورکوله یا به ورته زنګونه ورته راتله که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر وو هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي. خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی هغه رښتینی حالت رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالي چانجیر دا ټولې سیمې موږ ونیولې. خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و. هلته به جګړه شدیده وه. هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه پروسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی چې چا د خوانه ګواخل کیږي له کوم ادرس اولی؟
دا تهدیدونه د ډېر وخت دای سره و. هغه د کلون رئیس دې څخه رنځې دی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ماته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم. زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده مهربان.
مهربانی
پورې مهربان د پلار د پاره څه ډول یو حالت درلود او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشاله وو. د
دومره ور باندې ګرانه و چې یعنی تصور نه کولای هم د کله چې بده راتلې په دالیز کې به شخصو د لور ناری به مرتره پورته یعنی د ډیر خوشحالي څخه چې پلار مرالي هم دا اول لور و هم دا یو اولاد دی مهرباني نه میږي او بل دا چې مرچ به کله کله یو ځای یو فلم کته یعنی په فلم کې د فلم د جونی وی هغه یو هدف تر رسیدي یو ځای تر رسیدي بیا به دا یو لږ غواړم دا به ته ولې چې زه غواړم د مې ربا نه زه کوم همدا چې انځلي جوړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د یواد نمبر باندې روانه ست
اوس د مهربان هغه هيله او د پلار هغه هيله چې د مهرباني نه به درلود او یا به هم مختلف شي دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشل او یا یې کاغل او فکر کوي چې د پلار په نشتون کې او د یوداس پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د وطن د هر حالات نه خبر ووسی تا ته شا ډکی دی شي
د پلار ځای هیڅوک نشینه والی دا که هر ډول پلار وي کا اکاډمیک وي کبي سواد وي که سوادار وي که هر ډول سړی خو زه ما کور نه تر خپل هر پر دا هڅه کوم چې هغه ترخپن مرام او ادب پر ورسو موږ د بلار ته شنو څه کوي خو بیا هم دا به احساس نکړي
دا واتساپ په ژوند کې تر ډیره سختي نرمي او سی اما ډیر کله یو درد داسي چې سړی اه داسي فکر کې چې ملای ورمات کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ د پاره څه ډول یو پیخه ده
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خوندې مو فاصله وي دي فلر مې مو پاتره وي دي ډیر دردونه مولې ده نو کو تاسو له تر اوسه پرمنه راغلي او مرته کور نه دم نه چرو مرته پاره کار څو مر کټول ډول سره ځم دا ځان کې نه ولاي دا هغه په څیر مهربان نشته تلای
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دوکړی امداراز دی او کتر حال کې چې خپل هغه ډیر سختي سره مخامخي دای هم دا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې ز فکر کوم خپل هم په امداغه سی او حالت کې ژوند در کوه مانوري بیا حد سوال هتا ټول ورونه چې ژوند دوکړی او ژوند په ناهیلې نه کیږي پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغې او دای سه د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي نور کورنۍ مجبور کړه شو هغه ځای پری خود د هغه حالات نه د دای سه تصویر تاسو ته سوچي کړي شو وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې سوال چی بریک دی ولایت ولار شي کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ کچا ژوندۍ ویلې دی کچا پونتون ویلې دی کار څه ویلې د د پملا تھړ او د د پاتې ویلې دی کله چې جنگونه پیل شول زموږ د کورنۍ په چانچیر کې نور سیمه کې کزما خوندې کزمو شکر نه یو هر څوک هغه مر ټول رااله یعنی په تلور وتا کځای دی مر ټول ام دلته مو کځای نو خې مم ول رته ول چې مر څه یو یو قدر دې ک غم دې هڅه مې یو دی ام دلته به یو کمر کې دلم دې کمر کې دې ک ژوند دوم دې به جن کې دې خو هغه هیڅ کله دا نه ول زب په هر دور حالات کې دی ولایت خو زما نه هم څه دا ویل چې تاسو ووځي د کول از داس مز وطن دې زموږ ځای دی ک هر ډول لاتي ام دا مساعده د لی بوسی شو
تیر کله د دا ډول پی خو نه ورسته معمولا د کورنۍ نه دا پختل کیږي چې وسی غختنه له حکومت نه او هم دا ډول د تی پی خینه صد چې دا وڅېړل شي یا عاملان ته جزا ورکول شي که هم دغه کلیشي او یو بی خوند پختن زله تاسو نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا فایل نه درلو د لیستاس جواب بچي
زه حکومت ما دای نه سره کولای چې زه دای ماته څوک نه سره کولای زه نور د هیڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت دا هغه هیڅ هم کولای نه سي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هیڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه ترلاسه کولای د اړتیا نه چې موږ ووایو هیڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پردای کیږي او نه هم داهله لرو او نه هم غوښتن کیږي دته
ګمان په ګنا نه يم خو پنا غاور کېږم پرون تو خم وم نن ګل يم سبا بیا بخور کېږم زد باد یو چپیم پسرا په بخت ریګم کله باد کله باران شي کله اور کې اوس وزېګم خو زم په مخزما کوتريګ مور کېږم چت رنگ په جان ورشم یو رنگین د ګډه ټال شم رنگا رنگ رنگین جمال کې سپین شم شم ګډېګم چت مستو په محفل کې پساتی یو جام ورشم لیونه شانی خمار شم په خونو کې خوري جهان تیار تیار شي ورشي تندر شي عذاب شي ز پختون د پختو غرشم نه یری غم نه نړی غم چې د علم په جهان کې دو خيار او پاک کې نم هم وی پورې خندا کړم هم پزان پورې خندې غم په فکرونو لیونې شم پلټون لټون شم ستړې خیر دا غیل راغلم نا پوئی گم نا پوئی گم خوز زم